د غرمې دولس بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه په منځني صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په دې ساعت خپرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو په پیل کې ستاسو پام خبرونو ته راګرځو. پاکستان وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مرستو ته چمتو دی. امریکا څلور تنه په افغانستان او عراق کې له القاعده سره د همکارۍ په تور متهم کړل. او سپینه ماڼۍ په مصر کې د روسي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د تروریستي برید احتمال نه ردوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې وزارت ویان قاضي خلیل الله تیره ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل.
افغانستان همارا همسایا دوست اور برادر ملک ہے.
افغانستان زمون گاونډي ملګری او ورور هیواد دی. مونږ هلته سوله غواړو او په دې لړ کې مول افغانستان سره مرسته کړې ده او دا مرسته به روانه وي. پاتې شوه د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو مسله نه ده، د هغوی داخلي موضوع ده. خو لکه څنګه چې مونږ مخکې هم د افغان دولت په غوښتنه د پاکستان په مرۍ کې د سولې د مذاکراتو زمینه برابره کړې وه، نو که چیرې اوس بیا افغان دولت غواړي، مونږ چمتو یو چې یو ځل بیا د دې خبرو زمینه برابره کړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا خبرې دوی ورځې وروسته تر دې کړې دي چې د دې هیواد د صدراعظم جګپوړي سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره اوس مناسب وخت نه دی. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هره ورځ د 2000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستلو لپاره ورسیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر همدارنګه وویل د اکتوبر په میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو ورسېدلي دي. د دی مایزر په وینا د افغان کډوالو ورتګ اندیشمن کړي او غواړي چې مخه یې ونیسي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ناروی غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د ظرفیتونو په لوړولو، د ځنګلونو په ساتلو او د سوداګرۍ په وده کې ورسره مرسته وکړي. له هر څه خبره شوې خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی دا غوښتنه له افغانستان سره د ناروی د مرستو د څېړنې د کمیسیون له مشر بیرون تورګادل سره تېره ورځ په لیدنه کې وکړه. د ناروی د دولت استازي په دې لیدنه کې وویل ناروی ته افغانستان ارزښت لري او د دواړو هیوادونو اړیکې له ډېر پخوا راهیسې تودې دي. ولسمشر غنی نارویژي استازي ته وویل چې د افغانستان سره شوې مرستې په ځینو مواردو کې ضایع شوې او د دې لپاره غوره ده چې بهرنۍ مرستې د حکومتي ادارو له لارې ولګول شي. د غور والي وایي یو شمېر کسان یې دغلته د رخشانی د سنسار په ارتباط پېژندلی دي. سیمه جوینده ازادي راډیو ته وویل هغه سیمه چیرته چې دا 19 کلنه پیغله وژل شوې د حکومت تر کنټرول لاندې نه ده او د طالبانو په ولکه کې ده. میرمن جوینده د رخشانی د قاتلانو په اړه معلومات ورکړل، خو ویې ویل چې دوی نیول شوي نه دي.
ما افراد شناسایی
کردیم و یک نفر از اون نام میگه دا وای مشکسان پیشندلی ده یو کس مخلم چې هغه مولوی یوسف دی. ورور د دین جلی خواستګار او د انجلی په همدې خاطر وشلې چې نه غوښتل د مولوی یوسف له ورور سره واده وکړي. نور کسان مو هم پیشندلی چې دا راز مش سره دی او تاسو ته له ویلو بخښنه غواړو. د رخشانی پونم دغه ځوان انجلی دوه ورې مخکې د غور ولایت په یو سیمه کې د یو شمېر خلکو له خوا سنگسار شو. امریکا څلور تنه په دې متهم کړل چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو پر ضد په بریدونو کې له القاعده شبکې سره همکار وو. د امریکا د عدلیې وزارت په وینا په دغو کې دوه تنه ورونه دي چې اووه کاله یې په جعلي کریډیټ کارتونو پسې پیسې پیدا کولې او القاعده ته یې استولې. یو مشکوک هم په 2009 کال کې یمن ته سفر کړی او په عربي ټاپو وسمه کې یې د القاعده مشر انور الاولخي ته $2000 ورکړي وو. او لخی پر امریکایانو او د لویدیز پر شتمنیو د یو شمېر بریدونو ته راهو چې په 2011 کال کې د بی پیلوټه الوتکې په یوه برید کې ووژل شو. یحیا فاروق محمد، ابراهیم زبیر محمد، آصف احمد سالم او سلطانی سلیم د ترستانو په ملاتړ متهم وپېژندل شول. درې تنه نور چې د هغوی نومونه نه دي اخیستل شوي د دغو ترستانو ملاتړ یاد شوي دي. د پاکستان په لاهور ښار کې د یوې نړېدلې فابریکې په ماتو ګوډو کې د ایثارو خلکو د موندلو لپاره هڅې تېره شپه هم روانې وې. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلې توانېدلې چې له دې نړېدلې ودانۍ څخه تر سلو زیات کسان ژوندي وباسي. همدارنګه د پرون ورځې تر ماښام پورې 22 جسدونه هم راایستل شوي دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ژغورنې د ډلې مسول ارشد ضیا وایي تر دې وروسته په نړېدلې ودانۍ کې د بندو پاتې کسانو د ژوندي موندنې چانس ډېر کم دی. په لاهور ښار کې د دې فابریکې ودانۍ د چهارشنبې په ورځ نسکوره شوه. چارواکي وایي شای 150 کسان د ماتو ګډو لاندې بند پاتې شوي وي. ایران څېړنې پیل کړي څو د حج په مراسمو کې د دغه هیواد د لبنان د سفیر درک پیدا کړي. د ایراني چارواکو په وینا د ملګرو ملتو سازمان او نړیوال سور صلیب ورسره په دې څېړنو کې مرسته کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال امیر عبدالاحیان وایي هیواد هر ډول هڅه کوي څو د غزنفر رکن آبادي چې په بیروت کې د ایران سفیر و برخلیک معلوم کړي. د ایراني چارواکي ویلي دا ډیپلوماټ د حج په مراسمو کې د رامنځته شوي پیښې په ترڅ کې له 20 نورو ایرانیانو سره ترای تم شوی دی. ایران له امریکا څخه د مصرفي مالونو پر واردولو او ویش بندیز لګولی دی. د ایران د اقتصاد او صنایع وزیر محمد رضا نعمت زاده ویلي دي دا ډیره مهمه ده چې له امریکا څخه د مصرفي توکیو د واردېدو مخه ونیول شي. د نوموړي په وینا هر هغه څه باید منه شي چې په ایران کې د امریکا نقشه وي. ویل کېږي چې دا یو فرمان دی او پر خصوصي سکتور به د عملي کېدو وړ نه وي. د ایران د رژیم څنلارې غړي د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي موافقې وروسته تل د ایران په چارو کې د امریکا د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکوي. سپینه ماڼۍ په مصر کې د روسي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د ترورستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنست تېره ورځ په واشنګټن کې وویل
At this point the United States has not made our own determination about the cause.
تر دې دمه امریکا د دې پیښې په اړه خپل معلومات نه دي چمتو کړي. خو د ترورستانو د احتمالي لاس لرلو په ګډون هرڅه ممکن دي چې شوي وي. جاشار نستا خبره ورسره تر دې وکړه چې د بریتانیا سر اعظم ډیوډ کامرون وویل چې ډیر احتمال لري چې د الوتکه د ترورستانو د یو بم په واسطه غورځېدلې وي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما بیا سی بی ایس رادیو ته وویل چې د ده په باور د دې امکان شته چې په الوتکه کې بم ځای پر ځای شوی وي او باید دا مسله جدي ونیول شي. ماسکو د بمي چاودنې پر احتمالاتو غوسه څرګنده کړې ده. د اکتوبر په 1 د مصر په سینا کې یربس روسي الوتکه وغورځېده چې په دې پیښه کې ټولې 240 سورلۍ ووژل شوې. د خبرونو پای. مخکې تر دې چې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام خپور کړو جرمني ته د افغان کډوالو مسله راخلو. د جرمني حکومت وایي یوازې د دې کال په اکتوبر میاشت کې 1500 افغان کډوال د هیواد ته ورغلي دي. د دې شمیرو له مخې چې پرون خپرې شوې جرمني له داسې یو وضعیت سره مخامخ دی چې سږ کال 1 میلیون کډوال ترې د پناه غوښتنه کوي. د جرمني حکومت وایي د هیواد ته په ورغلیو تازه کډوالو کې له سوریایانو وروسته تر ټولو افغانان زیات دي. تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د جرمني حکومت وایي د روان میلادي کال د جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې 1,050,000 افغان سوري او عراقي کډوال ورغلي دي. د اکتوبر په میاشت کې نږدې هر ورځ 1000 افغان کډوال جرمني ته رسیدلي. خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې جرمني ته رسیدل غواړي دوه چنده زیات شوی او اوس تقریبا د ورځې 2000 افغان کډوال د یو بهتره ژوند او منل کېدو په هدف د جرمني خاورې ته په غیر قانوني لارو ننوځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس ټیمایزر پرون د دې هیواد له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په غونډه کې وویل چې د افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی د ډېرې اندېښنې سبب شوی او غواړي چې نور د دې کار مخه ونیسي. توماس ټیمایزر په دې وروستیو کې ویلي په دې شمېر افغان کډوالو ورتګ د جرمني لپاره د منلو نه دی او د متوسطې طبقې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي.
افغانستان شتیت ام لافنن مونات und auch im
Vermeiser wa id October pa miash ki aw da tol kal pa ugdo ki Afghanistan da kadwalo la palawa da simi pa hiwadun ki dwayam zail ri da da manalo na da mog da afghan hukumat sara tawafuq kade aw da kadwalo dumra loy bahir na gwaadu da matawasit tabaqi afghanan chi dire da kabul usidun ki di pa siyatidun ko to ga da pana gwaxta na kai mog da Afghanistan lo hukumat sara prekra kade chi afghan zwanan aw matawasit tabaqa bayt pa Afghanistan ki patishi so khpal hiwad
bat kri und dort das land aufbauen
afghanan da di rustun zo pagalulo zanuna le iran turkiya aw la ghazaya yunan tarasbi taraghi urusta maqdoniya aw bi serbia aw ya kroshia ta makhakwi do bi hasa kabi chi da shingan hawzi hiwadun lo ka hungary aw slovenia ta zanuna warasbi taraghi urusta germania aw utrishta لو هڅه کوي چې هلتام له ناڅرګن برخلیک سره مخ کیږي. په ختیځ اروپا کې د ساړه ژمي پر رسیدو ډیر پناه غوښتونکي له ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه د داوود په نوم یو افغان دی چې په سربیا کې کروشیا ته د اوختو په انتظار دی. څو له هغه ځایه د لویدیځ اروپا هیوادونو ته ځان ورسوي. نو موري وایي
If they close the borders it's very hard for everyone.
داوود وایي کچيري دوی پولي وټړي دا به د ټولو لپاره ستونزمن شي. د افغانانو، سوریانو او عراقیانو لپاره. ځکه د هوا سړیدل زموږ ته ټولو لوی ستونزه ده. موږ سره خزي او ماشومان دي. لارو پي ټولو نه غواړو چې خپل پولي ونټړي. ځکه موږ بدل تاسو وکړو. هیڅ څوک نشي کولای بیر خپل هواد پستان شي. دا وایي داوود نه دی چې د اروپا په پولو کې انتظار کوي بلکې لسکونه زره کډوال د بالکان او د ختیځ اروپا په هیوادونو کې منتظر دي. څو لویدیځې اروپا ته د رسیدو لارې ورته پرانیستل شي. خو جرمني چې هره ورځ 2000 افغانان د پناه غوښتنې لپاره ورسي وایي نور نشي کولای ټول افغانان ومني او ځینې به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
د ازادۍ رادیویي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیویي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې استاد اجمل ښکلی د خپل نوي کتاب ادبی زاویه په باره کې غږیږي.
کدې سیمبولونه هم موږ په سرقت کې شامل کړو چې د یو شاعر سیمبول وي او تی به په هماغه شکل باندې استعمال کړي او بله معنا ته وانخلي، زه فکر نه کوم چې دا د سرقت نه وي.
لکوټې د پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف د ادبی فعالیتونو په باره کې د سیمینار راپورټ لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
نامتو سیاستوال، مبارز، لیکوال او ولسی مشر محمد افضل خان لالا د ورپیش ناروغي له امله د 15 کلونو په عمر په حق ورسید. افضل خان لالا په 1910 کال کې د خیبر پښتونخوا په سواد کې زیږیدلی وو. لوړ زده کړې د سیاست او قانون په برخه کې کړې وې. د عوامي نېشنل ګوند فعال غړی وو. د باچا خان د عدم تشدد نظریه پیرو او د پښتون قومي وحدت د مفکورې ستر لارښود وو. خان لالا په 1911 کال کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی او د مفتی محمود په مشرۍ ائتلافي حکومت کې د عوامي نېشنل ګوند وزیر و. مرحوم د خپل مبارزو په لړ کې څو کاله زندان هم تیر کړی. په 2008 میلادي کال کې یو ځل په سوات کې وسلوالو طالبانو پرې برید کړی و. ټپي سو، خو د ژوند تر پایه له سواته کډه ونه کړه. افضل خان لالا له څه مودې راهیسې د سږو ناروغۍ لرله. د لړم د میاشتې په لسمه یې له فاني دنیا سترګې پټې کړې. روح دې شاد وي. په میدان وردګو ولایت کې مشاعره تر سره سوه. په دې مشاعره کې چې په لسګونو شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه، پر ځینو ادبي مسایلو بحث وسو. د مشاعرې یو تن برخوال خلیل الله وایي د مشاعرې د دغه شان غونډو جوړول او په هغو کې د شاعرانو په شعرونو کره کتنه د دوی د کار کیفیت لوړولی سي. د میدان وردګو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په تیلي چې د ځوانانو د هڅونې په خاطر به هره میاشت دوه ځلې دې ته ورته غونډې جوړوي. سمندر پلاپکی چاپ سو. سمندر پلاپکی د ادب د ډګر د ستوري ارواشاد ګلپاچا الفت د فکرونو او نظریاتو کوچنۍ غورچان دی چې د حسیب نورمال په زیار په دې وروستیو کې په اتیا مخونو کې راټول او په وړه کچه چاپ سوی دی.
په کوټه کې پښتو ادبي تړون ټولنې د پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف ادبی فعالیتونه د یو سیمینار په لړ کې وارزول. نور حال کوټې زموږ همکار بارکوال میاخیل راکوي.
د کوټې لورلای روب کلاسیفلا او پښین غندې په چمن سیمه کې هم ادبی فعالیتونه تر پخوا زیات سوي او ادبی ټولنې پکې وخت په وخت غونډې او سیمینارونه کوي. پښتو ادبی تړون هم د چمن سیمه یو ادبی ټولنه ده چې د اکتوبر پر 1 د دوو ادبی شخصیتونو پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف د ادبی خدمتونو د ستاینې او قدردانۍ لپاره سیمینار جوړ کړی و. د سیمینار تالار ته تر رسیدو مخکې دغو دواړو لیکوالو ته د هرکلی په دود هارونه ور په غاړه کړای سول. د سیمینار په پایل کې پښتني لونګۍ هم ور وتړل شوې. د بوري سیمې لیکوال عارف تبسم د سید خیر محمد عارف د علمي خدمتونو په اړه مقاله لیکلې وه چې پکې د هغه شاعري، فولکلور، تاریخ او تحقیقي کارونه ارزولي وو. ښاغلي تبسم وویل چې خیر محمد عارف د ادب په ټولو ژانرونو کې ډېر ښه کار کړی دی.
د سید خیر محمد عارف هم لکه د نورو ډېرو لیکوالو له قلم سره اول تخلیقي تړون د شاعري له لارې پیدا شوی دی. په یوه لیکوال کې د تخلیق، تحقیق، تنقید او تاریخ څېړنې صلاحیتونه په ډېر مشکل سره لیدل کېږي. یا بیا ډېر داسې لیکوال شته چې هغه په دې څلور واړه میدانونو کې لیکل کوي، خو په یوه نه یوه میدان کې یې د هنر او د جوهر نیمګړتیاوې راپرسېره شي. خو نن چې زه دلته کوم شخصیت ذکر کوم، هغه په دې څلور واړو میدانونو کې لیکل کوي، خو د خپل تخلیقي جوهر او تحقیقي هنر په پالیسی هر څه تړلي دي. وړاندې کړي دي. هغه نه یوازې د تخلیق او تحقیق تقاضې پوره کړي دي، بلکې په دې میدانونو کې د یو مکمل او نوي اضافې په توګه منل شوي دي. زموږ دې تخلیقات چې شاعري کړې ده، نو یوازې ردیف کافي او بهر په یو بل نه دي سره پرله پورې کړي، بلکې د دوی شاعري رجحان سازه پاتې شوې ده. تحقیق په میدان کې زموږ دې محقق یوازې معلومات نه دي راغونډ کړي، بلکې هر څه چې راغونډ کړي دي د هغه تجزیه یې کړې ده او له نوو اضافو سره یې وړاندې کړي دي. همدغسې چې زموږ دې نکات کله په تنقید قلم پورې کړی دي، نو هغه د هغه د تنقید لاندې چې هر څوک راغلی دي، د هغه د فکر او فن مخفي اړخونه رابرسېره کړي دي.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر جاوید اقبال د پوهاند سیال کاکړ په اړه لیکلې مقاله کې د هغه د فولکلور راټولونې پر پښتو لهجو او لیکدود باندې ادبي کار وستایه. جاوید اقبال وویل پوهاند سیال کاکړ یواځینی شخصیت و چې په سوهیلي پښتونخوا کې په فولکلور راټولونه کار پیل کړی او په داسې وخت کې پښتو ته خدمت کاوه چې په دې سیمه کې پښتانه لیکوال د ګوتو په شمیر وو.
پروفیسر سیال کاکړ صاحب د جنوبي پښتونخوا هغه ادیب دی چې پښتو ژبې او ادب ته یې ډېرې بخښنې کړې دي. په ادبي دنیا کې هغه د یو شاعر، نقاد، محقق، تذکرہ نگار، ماهر لسانیات او فولکلورست په حیث یو ځانګړی شناخت لري. سیال صاحب بغیر د کومې مبالغې د شلمې پیړۍ د جدید پښتو ادب هغه سر او معتبر نوم دی چې د څېړنې او کره کتنې په میدان کې لازواله کارنامې ترسره کړې دي. خصوصا د یو فولکلورست په حیث د هغه څېړنه او کره کتنه په پښتو ادب کې د سنگ میل حیثیت لري. سیال صاحب چې په زلمیتوب کې کوم علمي سفر شروع کړی و، هغه تر ننه پورې جاری دی. هغه د مقدار سره سره د معیار خیال هم ساتلی دی. کوم وخت چې سیال صاحب تازه تازه د پښتو لیک او لوست شروع کړی و، نو هغه وخت په جنوبي پښتونخوا کې هیڅ د اطمینان وړ ادبي کار نه و شوی.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي د سید خیر محمد عارف پر ادبي خدمتونو په لیکلې مقاله کې د هغه فولکلوري خدمتونه وستایل او ویې ویل چې هغه نه یوازې فولکلور راټول کړی، بلکې پر هغه د څېړنې له نړیوالو اصولو سره څېړنه هم کړې ده. ښاغلي رفیقي وویل چې د خیر محمد عارف تر اوسه شاوخوا لس کتابونه چاپ شوي او ځینې یې لا ناچاپ پراته دي.
د فولکلوریست په حیثیت د جناب خیر محمد عارف صاحب د شخصیت چې کوم اړخ دی، هغه ډېر ځلاند او په زړه پورې اړخ دی. د اتن نارې د جناب عارف صاحب هغه په زړه پورې اثر دی چې د په دغه اثر کې د اتن پر نارو باندې ډېره په زړه پورې څېړنه کړې ده. عارف صاحب د غاړو په مورد کې بیا کوشش کړی دی چې غاړې په داسې انداز راټول کړي چې هغه سټنډرډ مراعات کړي کوم چې د بین المللي تقاضو غوښتنې دي. عارف صاحب دغه کار د غاړو ادبي څېړنه په خپل وخت په زمان او مکان کې د ډېر ښه ارزښت وړ یو نه هېرېدونکی زیار دی. د عارف صاحب بحیثیت د یو تاریخ لیکونکي ډېر په زړه پورې خدمات دي.
پوهاند سیال کاکړ تر اوسه پورې شاوخوا 50 کتابونه لیکلي چې په هغوی کې 50 یې چاپ او نور لا ناچاپ پراته دي. سیمینار ته په وینا کې پوهاند سیال کاکړ وویل چې پښتانه که خپلې ژبې ته خدمت ونه کړي، نو له ژبې سره به یې قام هم ورک سي.
شمن ادبي تړون و ماته او زما په ملګري سید خیر محمد عارف ته یو لوی اعزاز ور وبخښي. زما بیخي وزرت نه لویږي چې په چمن کې دي زه په خپل ژوند کې دومره پرتمینه او درنه غونډه ووینم. زه دا وایم چې د پښتنو په مابین کې یو لوی تعلق چې جوړوي هغه پښتو ده. که پښتو زموږ ساس مابین کې نه وي، نو بیا به موږ هیڅ هم نه یو او په پښتو موږ پښتانه یو. خو له بده مرغه دا چې پښتانه د دې خبرې دعویداره دي چې موږ 5000 کلن تاریخ لرو. ته دا 5000 کلن تاریخ به زه تیر سم. په تیرو 4500 کلونو کې چې موږ د پښتو ښکاره ادب لرو، ډېر لږ کسان دي چې هغو و پښتو ته خدمت کړی دی. اوس دا د ځوانانو کار دی چې دا خپل ملي فرض وبولي چې دوی به دا پښتو ژوندۍ ساتي.
د سیمینار مشري استاد درویش دورانی کوله. د پخپلو خبرو کې وویل چې پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف واقعا د دې حقدار لیکوال دي چې د پښتو ژبې لپاره تر 500 کلونو زیات ادبي خدمتونه یې باید وستایل سي. د دغو دواړو لیکوالو فولکلوري خدمتونو ته په اشاره سره وویل د دوی نیمګړی کار باید ځوانان بشپړ کړي او خپل پاته پاشلی فولکلور د ولس له خلو راټول کړي.
بډیر حاصل کو، تعلیم به وکړو، کارخانے به راشي، سائنس به راشي، ټیکنالوژي به راشي. خدا زمر فوک وزډم چې دی دازمر فولکلور چې دی، دازمر شفاهي ادبیات چې دی، دازمر ډېر شاعران چې د ورکېدو دی ورکېږي، دا به د موږ څه ورک شي. دا د ورکېدو شیان نه دي او که ورک شي موږ به ډېر لوی تاوان کړی. نو دا شیان سیال صاحب لګیا وو ټولولې او تر اوسه ټولوي، چې څوک یې لیدلې دي د کښېنولې یو متل جنولی کې، یو غاړه جنولی کې، یو محاوره جنولی کې، دا د ازمور ژبه د ورکېدو څخه راګرځي. او عارف صاحب غاړي د دغه علاقه متلونه، د دغه علاقه د اتم غاړي، دا ټول شیان عارف صاحب هم په دې کې لګیا وو. دا ټول عمر یې په دې کې ولګاوی او ډېر کار یې کړی دی او ډېر کار ناچاپ دی. تر اوسه موږ روان یو په ثقافتي توګه تباه کېږو، ختمېږو. دا ژبه ژوندۍ په دغه طریقه نه شي پاتې کېدلی. زموږ ملي وجود ته، زموږ ثقافتي وجود ته د رشته خطره را پېښه. او پښتانه داسې د پیل په غوږ کې ویده دي چې هغه هېڅ دا ژبه هېڅ په یاد یې نه.
د سیمینار ته له ژوبه تر کوټې او پښینه پورې د اکثرو سیمو پر شاعرانو او لیکوالو برسیره د چمن سیمې عام خلک، تجاران او زده کوونکي هم راغلي وو. د سیمینار دویمه برخه د شمله په نوم مشاعرې ته ځانګړې سوې وه چې له نورو سیمو ورته راغلیو اکثرو میلمنو شاعرانو ته پکې لونګۍ ور وتړل سوې او مشاعرې د شپې تر دوو بجو دوام وکړ.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د خانم نومینو کار څنګه په خپل لومه کې گیر شو؟ د دې پوښتنې ځواب په دې حکایت کې موندلای شئ چې وږمه رشیدی راوروي.
درې هم نومي کسان د تبت د خلکو یوه ولسی کیسه. ونو یو وخت په تبت کې درې کسان اوسېدل چې درې وړه جنجیان نومېدل. دا یو جنجیا د قوم مشر او خانو، دا بل ترکان او دریم جنجیا د خان نوکر و. ترکان جنجیا له یوې ډېرې ښکلې نجلۍ سره واده وکړ. نوکر جنجیا به همیشه ارمان کوه چې دا نجلۍ کاشکې د ده په نصیب شوې وای. دی د ترکان ناوې ته ډېر ښکته پورته کېده او خوشامندۍ ورته کولې چې آشنایي ورسره وکړي. خو هغه ډېره بیبي ښځه وه، د مخ غوندې زړه هم ښکلی و، او نوکر جنجیا ته یې اجازه نه ورکوله چې دې ته هغه د چا خبره چپ قدری وګوري. نوکر جنجیا د ترکان جنجیا د وژلو په فکر کې شو. په دې منځ کې خان جنجیا ومړ او نوکر جنجیا ته د ترکان د وژلو لپاره یوه شیطانی نقشه په زړه کې ورتېره شوه. د په پټه د بودایانو د خطاطۍ زده کړه پیل کړه، او چې یو څه چلونه یې زده کړل نو د بودایي لیک په یو زړه او مرموزه بڼه یې یو لیک ولیکه، او د خان مشر زوی ته یې چې اوس د پلار په ځای د قوم مشر و ورکړ، او ورته ویې ویل: هغه بله ورځ په دغه لیک پیښ شوم، زه خو ورباندې بیخي پوه نه شوم، تاسې ته مې راوړ چې څه به پکې لیکلي وي. نوی خان په لیک نه پوهېده، خط یې د لوستلو لپاره خپل منشي ته ورکړ. منشي چې ولوست ویې ویل: دا د وفات شوي خان خط دی. وفات شوی خان لیکلی دی چې لمرینی وروسته آسمانونو ته وختم، او دلته یو لوی سرکاری مقام لرم، خو کور می چندان کور نه دی. لزوی می غواړم چې تر ټولو تکړه ترکان را واستوي چې د ښکلي کور په جوړولو کې ورته سخته اړتیا لرم. دا خو معلومه و چې تر ګردو تکړه ترکان د خان هم نومی سړی جنجیا ترکانو. ترکان یې را وغوښت او ورته ویل: پلار می په بل دنیا کې کور جوړوي او ترګردو تکړه ترکانې به کار دی. دا کار به ته کوي او خامخا به بلې دنیا ته ځي. د خان د خبرې د نه منلو جرأت له هیچا سره نه و. ترکان جنجیا سخت ورخطا شو، فکر یې کار پرېښود او خبرې یې له ذهنه ووتې. خو څرنګه چې ژوند ډېر شیرین شی دی، نو یوه پلمه یې وموندله او خان ته یې وویل: خان صاحب، ستا امر به ولې نه منم؟ په غبرګولې مو یمنم، خو که یو څه وخت راکړی، یوازې و ورځې وخت غواړم چې د خپل کور شاته د بنګو په پټي کې د تند سوزولو لپاره لرګي راغون کړم او بلې دنیا ته د تګ د مراسمو بندوبست وکړم. په اتمه ورځ به نو زه بالکل تیار یم چې له خیره سره بلې دنیا ته روان شم او د وفات شوي خان د ماڼۍ جوړولو ته ځان ورسوم. خان ته د ترکان عذر په ځای معلوم شو او اجازه یې ورکړه چې په ورځو کې ځان سفر ته چمتو کړي. ترکان چې له خان را رخصت شو پلټنه یې پیل کړه چې خان ته ولې دغه فکر ور پیدا شوی دی. له ډیرو پلټنو وروسته پوه شو چې ټول جنجال ورته په قدیم طرز لیکل شوي خط جوړ کړی او خط نوکر جنجیا موندلی دی. ترکان په دې کیسه ډیر فکر وکړ. آخر دې نتیجې ته ورسید چې دا د ده د وژلو لپاره د نوکر جنجیا دسیسه ده. ترکان جنجیا کور ته لاړ او میرمنې ته یې وویل، یوه ډیره چټي پیښه شوې ده، خان غواړي بلې دنیا ته لاړ شم او هلته د ده پلار ته کور جوړ کړم. ما چې پوښتنه وکړه دا ټول د نوکر جنجیا کار دی. ما خان ته نه نشوی ویلی، خو د وو ورځو اجازه مې ځینې واخیسته چې تر هغو پورې د کور د شا په پټي کې بلې دنیا ته د تلو د مراسمو بندوبست وکړم. خان ته دا نشم ویلی چې نه یې کوم، خو یو چل ورسره کیدای شي. زه او ته باید د کور د شا د بنګو په پټي کې یو لغم ووهو چې دا بل سر یې د کور د منځ کوټې ته راوتلی وي. دا کار به دواړه د شپې په تیاره کې کوو چې هیڅوک مو ونه ویني. زه به بلې دنیا ته د تلو په ورځ همدلته په لغم کې پټ شم او داسې به وښیو چې ګویا زه بلې دنیا ته لاړم. وروسته به په کراره د خلاصون یوه لاره پیدا کړو. ښځې چې دا کیسه واورېده حیرانه دریانه شوه. نوکر جنجیا ته یې له قهره وینه وایشېده. میړه ته یې وویل چې څه مې په وس کې وي هغه به وکړم چې کونډه نه شم. ښځې او میړه به هره شپه چې تیاره خپره شوه لغم کینده. په اومه شپه لغم بشپړ شو. یو سری د کور شاته د بنګو په پټي کې وو او بل سری د کور خونې ته راوتلی وو. دوی د لغم په سر آواره تیږه کیښوده او تیږه یې په خاوره کې پټه کړه چې د چا ور پام نه شي. اتمه ورځ بلې دنیا ته د ترکان جنجیا د تللو ورځ راورسېده. ډولونه ډنګېدل او خان له ګڼو سپینګیرو او نوکرانو سره د ترکان د کور خواته روان و چې آسمان ته د هغه د ختلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د خان او ورسره راغلیو کسانو ډله د بنګو پټي ته تاو شوه. نوکرانو پټي ته بوټي وچلول او ترکان جنجیا ته وویل شول چې د ترکنۍ د سامان کسوره دي په اوږه کړي او د بوټو د ډیرې منځته دي ورشي. دغه وخت نوکرانو بوټو ته اور واچوه. دوی د اور د لوګو ننداره کوله چې مخ په بره ختل او د دوی په ګمان ترکان جنجیا آسمان ته ورسره خېژاوه. د نوکر جنجیا زړه دربیده چې د ترکان جنجیا چیغې سوري د هر څه ګډوډ نه کړي. نو نارې یې کړې، هلی هلی ډولونه وډنګوئ، خوشحالۍ وکړئ چې ترکان جنجیا آسمان ته روانېږي او هلته زموږ وفات شوي خان ته ماڼۍ جوړوي. هلی اور بل و او لوی مخ په بره روان و. نوکر جنجیا خان ته په خوشحالۍ وویل، خان صاحب هغه لوګی وینې؟ هغه بر ښه ورته ځیر شئ، هلته یو آس دی او یو سړی ورباندې سپور دی. جنجیا ډیر چټک روان دی. خان ډیر په خوند خوند لوګو ته کتل او خوشحاله و چې خپل وفات شوي پلار ته تر ګردو لایق ترکان وراستوي. دغه وخت چې اور بلیده او لوګي پاس ختل، ترکان جنجیا لغم ته ننوتی او ځان یې کور ته رسولی و. دی نور په کور کې پټ و. میرمنې به یې شودې، کوچ مستې او نور ښه ښه خواړه ورته برابرول. د کابو یو کال همداسې تیر کړ. کار یې نه و، شپه ورځ به ناست و. په دې اوږده موده کې ښه سور سپین او چاغ شو. له بلې خوا نوکر جنجیا چې ګمان کوه ښځه کونډه ده، د خدای وسې وکړې چې د ځان انډیوالی کړي، خو هغې ورته هغه د چا خبره د سپي په سترګه هم نه کتل. په دې اوږده موده کې ترکان جنجیا په بودایي خطاطۍ کې ځان ډیر تکړه کړ. د په ډیر ښکلي خط د وفات شوي خان لخوا یو لیک ولیکه او له ځان سره یې وساته. چې د ترکان کال پوره شو، په پټه د بنګو پټي ته لاړ او په هماغه ځای کې ودرېد چې خلکو ګمان کوه چې دی هورې سوځېدلی او آسمان ته ختلی دی. ترکان چې د ترکانۍ د سامان هماغه کسوری په اوږه وه نارې کړې، سلام ټولو ته، سلام، چیرته یاست؟ زه دا دی له آسمانه راښکته شوم. تر هر چا د مخه د ترکان ښځې ورمنډه کړه او داسې روغبړې ورسره وکړ لکه په رښتیا چې یې مېړه له بلې دنیا راغلی وي. ښځې بیا د خان د ماڼۍ په لور منډه کړه چې په خان زیری وکړي. خان ډیر خوشحاله شو او امر یې وکړ چې د ترکان جنجیا د هر کلي لپاره دې نغری وډنګول شي، سورنی دې وغږول شي او ډولونه دې ووهل شي. خان ترکان په معنی کې میلمه کړ او د وفات شوي پلار د حال احوال پوښتنه یې ورنه وکړه. ترکان ورته وویل د وفات شوي خان د کور کار می بشپړ کړ، ډېر راباندې مهربانه اوسئ، لکه تاسو چې یاست بے حد ونازولم. تاسو خو راته وګورئ، ډېر چاخ شوی یم صاحب. یوه ډېره لوکسه ماڼۍ مې ورته جوړه کړه، تر دې ماڼۍ به لس برابره لویې وي. وفات شوی خان ډېر آسوده و او ډېر خوشحاله و، خو بس دا یو د نوکر مشکلی و. دغه یوه ارزو یې وه چې کاشکې هغه خپل نوکر ورسره وای. وروسته بیا ترکان له جیبه یو لیک راویست او خان ته یې ورکړ. ویې ویل صاحب، دغه لیک یې ستاسې لپاره راکړ. خان په منشي باندې لیک ولوست او بیا یې نوکر جنجیا راوغوښت. ورته ویې ویل ځان تیار کړه، ته د وفات شوي خان په بله دنیا کې په کارې. نوکر بې حده ورخطا شو، خو لکه څنګه چې ډېر ځله لیدل شوي دي چې هغه کسان چې د نورو د تیر ایستلو کوشش کوي په خپله په اسانۍ سره تیر ایستل کیږي. نوکر ته هم په زړه کې ورتیر شول، ترکان خو دادی په خیر لاړ، په خیر راغی، زه نو ولې ورخطا کیږم، توکل په کار دی. نوکر د ترکان غوندې و ورځې وغوښتې چې ځان چمتو کړي او د سوځولو مراسمو ته تیاری ونیسي. په اتمه ورځ نوکر د ترکان د کور شاته په هماغه پټي کې په لرګو کې پټ شو او بیا لرګو ته اور واچول شو. دا هغه بل ځل غوندې د خوشحالۍ ډولونه ډنګېدل او ولاړو کسانو خوشحالۍ کولې، خو فرق په دې کې و چې هغه بل ځل په ایرو کې سوځېدلي هډونه نه وو او دا ځل سوځېدلي هډونه ولیدل شول. بل فرق دا و چې نوکر جنجیا بیا هېڅکله دنیا ته رانغی او د همیشه لپاره د وفات شوي خان په خدمت کې پاتې شو.
ادبی زاویه د استاد اجمل ښکلي د مقالو ټولګه ده چې په دې وروستو کې علمي خپرندوی ټولنې په 301 اتیا مخونو کې چاپ کړی ده. د همدې کتاب په باره کې مې له ښاغلي ښکلي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
استاد ستړی مسې،
ډېره زیاته مننه.
استاد، ستاسو په مقالو کې ډېر نوي مسایل وو، ډېر نوي موضوعات وو چې زما لپاره خپله جالب وو. خو په دې شروع کې فکر کوم دا کتاب یوه مقاله ده، وای بې اخلاصه شاعري. راته ووایاست چې له اخلاصه ډکه شاعري به څنګه کوو؟ زموږ ځوانان به پوسی چې له اخلاصه ډکه شاعري څنګه.
منصب اصلا زما یعنی دا شاعري چې موږ لوستې ده، موږ بېلابېل معیارونه ورته لرو. یو معیار کېدای شي زه ورته ووایم چې دا هم دی، یعنی عموما په نوي شعر کې د شعر دپاره سو عناصر ضرور ګڼل کیږي. مثلا په هغې کې پخپل عاطفه ده، مثلا ورسره تخیل دی، مثلا ورسره کیدای شي موسیقي یا دا شکلیات هم یو برخه وي، او مفکوره د فکر دی، کیدای شي دا هم ورسره وي. کله چې دا ټول غاړه غړی وي، ټول سره یو هماهنګ وي، او داسې سړی فاصلې تر منځ ونانګیري، زه فکر کوم چې هغه به بااخلاصه شاعري وي. زه زما په خپل فکر باندې که سړی ډېر زیات عاطفي وي، که ډېر زیات احساساتي وي، زه ګمان نه کوم چې هغه دې ډېر ښه عاطفه به پیدا کړي، خو ښه شعر به ورته سړی په مشکله باندې ووایي. یعنی ښه د ښه احساسات به خپل بیان کړي، خو ښه شعر به نه، ځکه شعر یوازې د عاطفي څرګندول نه دي، بلکې فکر هم دی، یعنی مثلا یو خبره هم ده. اوس موږ چې کله په خبره باندې تاکید کوو، نو بل طرف ته عاطفه هم ده. یعنی په کار ده چې د دوی ترمنځ توازن وي. البته د دې توازن په باره کې داسې پریکنده دغه نشته چې څومره توازن، خو توازن وي. کیدای شي ځینې شاعران داسې وي چې یو حالت کې واقع وي، چې په هغه حالت کې د لیکنې دپاره د ده حالت جوړ وي، ډېر ښه جوړي، ښه نثر ولیکي، یعنی ښه لیکنه وکړی شي، ښه مقاله وکړی شي. خو مثلا په دې وخت کې چې اصلا احساساتي محرک نه وي او دا شاعري کوي، کیدای شي د شاعرۍ باندې ډېر زحمت وباسي، ډېر تکلیف هم وباسي، بلم وکي، خو هغه احساسات به انتقال نه کړی شي. نو زه وایم چې احساسات عاطفه په خپله د شعر په ژبه کې، همدارنګه د شعر په مضمون کې او د شعر په نورو اړخونو کې شاعر سره مرسته کوي.
ستاسو منظور دا و چې احساسات دی وي، خو کنټرول دی هم
وي، بالکل
دومره برجسته نه سي چې د سړي پام تقریبا ټول
هماغه نور شاعري نور ارکان یې
متاثره کړي. په نقاشي کې تقریبا عیناً دغسې قصه ده، ځینې رنګونه یې چې هغه دومره برجسته یي چې بیا نورو رنګونو باندې اغېز پرېږدي او هغه بیا له پامه ولویږي. نو احساسات هم تقریبا په شاعري کې همداسې یو شی دی چې که کنټرول نه شي بیا د سړي ډېر ور پام کیږي او نورې خواوې بیا د خلکو له یاده وځي. یو بل شي ته چې ستاسو په دې کتاب کې په څو مقالو کې اشاره ورته سوې وه، د سبک موضوع وه. د سب پیسه کې دا خبره کوي چې ځینې په لوی لاس هڅه کوي چې داسې خبرې وکړي چې د سبک خاوندان شي. څنګه کېدای شي چې یو چا ته ووایو چې دغه د یو سبک څښتن ده او دا د سبک ده، یعنې هغه ممیزي څه دي؟
زما په فکر باندې عموما مثلا که یو مونږ یو موضوع څو کسانو له ورکو چې دې موضوع دغه موضوع ده په دې موضوع راته او د مثلا مثالونه هم ورکو هغه چې تر کومه ځایه پورې ممکن وي ورکو راته ورته ووایو چې دا راته ولیکه، نو زه فکر نه کوم چې مثلا د څو کسانو لیکل به یو ډول وي. همدغه تشخص، همدغه تمیز چې د بېلابېلو اشخاصو توپیر، همدغې ته سبک وایي. اوس په سبک یو بل مشخصه ده، عموما کله داسې کېږي چې سبکونه مسلط وي په شاعر و لیکوال باندې، کله کله داسې کېږي چې شاعر و لیکوال مسلط وي په خپل سبک باندې، یعنی هغه سبکونه چې د شاعر پہ مسلط وي او کوشش کوي چې د موضوع د پاره مثلا د سبک د پاره موضوع قربانی نه کی، نو په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د سبک ډیر عالی دی، یعنی دا د خپل سبک سره یو ډول اخلاص ولري، یو ډول عاطفي دغه ورسره ولري، تړاو ورسره ولري او یو ډول مینه او خلوص ورسره ولري. او که داسې نه وي، مثلا که مونږ په لوی لاس یو خبره نه وي او مونږ کوشش کوو چې مثلا لفاظي وکړو، منفي لفاظي، نو په هغه صورت کې زه فکر نه کوم، ځکه لوستون کې دومره سادهګان نه وي چې د یو چا د سبک په باره کې دې مثلا لوار فیصله وکړی شي. که ظرافت وي، که شوخي وي، که یو خبره وي، که استدلال وي، که مثلا دا استدلال حتی لفظي استدلال وي، که هر ډول وي، مثلا که هنري استدلال وي، که هر ډول وي، خو لوستون کې پوهیږي چې لیکوال یا شاعر له خپل سبک سره څومره مخلص دی. نو په هغه صورت کې چې سبک ستا د فطرت زیږنده وي، نو په هغه صورت کې فکر کوم چې سبک ستا د دغه تشخص، ستا د حیثیت، ستا د شخصیت، ستا د هر څه شي یو هنداره ده. او که ستا د فطرت زیږنده نه وي او تکلف وي او ته کوشش کوې چې لاسي د یو چا غوندې خبره وکړې، زه فکر نه کوم چې دا د ډېر البته ښه کار ورته نه شوی، نو بالکل ښکاره وي. همدغه شان ده،
تر کومه ده پورې د سبک پالل پکار دي. که څه هم تاسو په دې خپله مقاله کې ویلي دي چې موضوعات باید قرباني نیسي د سبکونو او سبکونه باید بدل را بدل سي، په کار ده چې سبکونه ته سړی ډېره توجه وکړي، ځکه ځینې ما لیدلی دي چې په لوی لاس کوشش کوي چې داسې خبرې وکړي چې له نورو بیلي او تر شاعري یې ډېره هڅه دغه څه ته وي. آیا داسې هڅه هم لازمه ده، په کار ده؟
زه فکر کوم چې سبک او موضوع یا د لیکوال خبر او سبک د سکی دوه مخه دي، یعنی د دې بیلتون لږ سخت دی. هغه دغه خبره د فرمولستانو خبره هم ده، سټرکچرلستانو خبره هم ده، چې د یو فکر چې افکار په الفاظو باندې رنګ شیندي، همدارنګه الفاظ په افکارو باندې، نو د افکارو له تحول سره، د خبرې له تحول سره سبک بدلیږي او د سبک له تحول سره فکر بدلیږي. اوس دا خبره زه فکر کوم چې که مثلا اصلا سړی جدي وي او دغه وي، مثلا هوښیار وي، کوم شاعر کوم لیکوال، او هڅه وکړي چې مثلا ځان لپاره لاره پیدا کړي او بیا په عین حال کې د خپل نوي سبک سره له خپل دغه باندې باور ولري، په خپل هنر باندې کوم سبک چې دا اجازه یا بل لري، نو زه فکر کوم چې دا نیکه هڅه ده. ځکه چې یعنی یو خو مونږ که زمونږ کوشش ډېر نامعقول وي یا په داسې په سمې لارې په ځای باندې په کندو کفر باندې روان یو، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې دغه دي. خو زه چې ورته قید کړم، اصلا زه وایم که یو څوک سکی نوی هڅه کوي، له نوی هڅې سره باید دا اخلاص ولري. بل دا دی چې هغه دغه باید معقول وي، یعنی عموما د ادبي تیوري د نورو اصولو په اساس باندې دا غینه دومره دغه نوی چې سړی د ادبیاتو نه بیخي وباسي یا بل دغه شان مشکل به کوي، نو په هغه صورت کې ممکن نه ده. خو اوس که موږ مثلا سبک په دې نظر باندې وګورو چې دا یو کنکریټي شی دی، صحیح ده، یعنی دا خبره سړی مطلق ردولیم نشي، داسې هم نشي ویلی چې یو سړی د خپل سبک نه مطلقا بل چیرته ګام واخلي، دا ګمان نه کوم دغه وي ممکن وي. ځکه هر کله چې څوک شاعر شاعري کوي، که لیکوال لیکوالي کوي، د ده سبک په عین حال کې د یو چوکاټ په شکل باندې د ده په ذهن باندې مسلط وي، یعنی دا یو ډول جبر دی او په عین حال کې یو ډول اختیار هم شته دی. یعنی اختیار دا دی چې دا لاسي د خپل سبک هغه دغه ځان ته معلوم کې نیمګړتیا وي، هغه چې مثلا تکرار، هغه تکرار چې بد دی، یا مثلا ډېرې داسې خواوي، او بیا په عین حال کې خپل مخاطب په پام کې ونیسي که لیکوال وي، چې مثلا زه څه ډول کس ته مخاطب یم، آیا زما مخاطب زما دا خبرې زغملی شي نه شي زغملی، زما دا خبرې مخاطب منی نه منی، یا دغه شانت بېلابېل عوامل. نو په هغه صورت کې مونږ په خپل سب کې وخت په وخت تغیر راوستی شو. خو یو خبره ده، مثلا دا خو مونږ خپل سب کې تغیر راولو، که مونږ په هر موضوع باندې لیکل کو نو سب په موږ باندې عموما مسلط وي. مثلا که یو څوک نصاب ته لیکل کوي که هغه به یو ډول سب دي که عام زده کوونکو ته چې مخاطب وي. مثلا که د یو لیکوال په توګه خپل مسؤلیت ترسره کوي که ماشومانو دپاره یو کیسه لیکي هلته ببل وي، نو زه فکر کوم چې دا موضوعات د شاعر په سب کې دا دغه پیدا کوي، زغم پیدا کوي چې هغه لږ لږ خوځېږي را خوځېږي، لږ لږ د دغه وړ وي، د خوځون وړ وي، دغه وړ وي. او ګنې په لویه کې چې د ده کوم سبک دی هغه سبک مثلا که مکمل ثابت نه وي نو یو څه ثابت وي.
مهرباني استاد، په آزادو نظمونو هم مقالې وي په کتاب کې، د دې علت څه ده؟ آزاد نظم تر اوسه هم هغسې چې غزلې په زړونو ناستې دي لا نه ده ناست په زړونو، دلیل یې څه کېدای شي؟
یعنی یو خو یو علت دا دی چې مقفا شاعري او بیا غزل یو روایت، یو ټریډیشن، یو دود پاتې شوی، یو ادبي دود راغلی دی. اوس د ادبي دود عموما دودونه داسې نه وي چې سړی پې عموما خلک په دودونو باندې فکر نه کوي چې دا دود سم دی که ناسم دی، بلکې هغه د یو ثابت حقیقت په توګه باندې مني. نو زه وایم چې غزل هم همدغه شانتې یو ثابت حقیقت دی، یو ثابت روایت دی چې راغلی دی او اوس دا مسلط دی. نو دا د یو دود په توګه هم له دې جریان سره مخالفت یو څه سخت دی. یو علت پخپله د دې عامېدل دي د غزل یا دود دی، نور علتونه هم لري. عموما آزاده شاعري هله دود شوه چې کله خلکو ویلي چې خبرې خو ډېرې دي خو دا په مقفا شاعرۍ کې نه کیږي، نو په هغه صورت کې یو بل دا دی چې ډېر عواطف و عواطف داسې خواره واره وي د انسان په تاسو ته معلوم وي که نه. اوس د دې عواطفو د دغه دپاره کنټرول دپاره دا یو بندیز ښکاره شو قافیه والا شاعري. نو دوی ویلي چې راځي داسې یو آزاد ډګر وي چې د دوی عواطف پکې موږ پکې خپل عاطفه خپل احساسات په آزاده توګه باندې ویلی شو. اوس په دې توګه باندې عواطف یا احساسات دا خو خواره شول، خو هغه د تراکم دغه کم شو، اغیز کم شو. مثلا تاسو ته معلوم وي یو څه شی چې اوبه چې رواني وي رواني نورمال رواني وي، خو چې هغې ته لاس کېدي بمبی ته بیا را خوشی کې یو کنه تیز را وځي. غزل دغه شانتي خصوصیت لري. اوس عام آزاد نظم چې دی هغه دغه شانتي وي، آزاد وي، ته پکې ډېرې خبرې پیدا کېدی شي، پیدا کولی شي، خو تا ته به دا خبرې د شعري ارزښت یا به وایم چې دغه د پروه ډېرې دغه ښکاره شي، عامې ښکاره شي. خو که یو غزل کې دا خبره وشي نو هغه لکه یو دم چې اوبه را خوشی کې کنه، نو دغه یو دموالی هم فکر کوم د غزل یو مهم خصوصیت دی چې خلک عام نظم ته نه پرېږدي. یعنی شاعر داسې فکر کوي چې زما په خبره کې هله ډېر زور پیدا کیږي چې زه غزل ولیکم کنه، سره دې چې زه ګمان نه کوم. او بل یو کارم دی چې زموږ عامه ذهنیتونه چې ادبیات لولي هغوی له غزل سره دومره آشنا شوي، دومره روږدي شوي دي چې د آزاد نظم په اهمیت باندې چندان نه پوهېږي. ګنې په نوره دنیا کې چې سړی وګوري، یعنی که سړی لرې لاړ شي اروپا ته لاړ شي، پهدې فروغ فروغزاد شاعري مثلا دغه چې د نیما پوشي ګمان کوم هغه مثلا دغه شانتې خان لرې دا چې په فارسي کې دي، د دې نه بغیر مثلا اردو کې نن میم راشد منګل اروپا پښتو کې دا تاسو خبیل گئی لیوال سے بھی خبیل گئی زیار سے بخیر لک سخیل لغتونه استعمال کړي، سره دي چې هغه خوندور شاعری کړي. مثلا دغه شانتی نور دومره خوندور نظمونه دي چې سړی ولولي نو په ادبیاتو باندې تند مات شي. خو دا خبره د هغه لست د ادبیاتو د هغه لستون کې دا چې د غزل په کمزوري باندې پوي وي او د آزاد نظمونو په کمال باندې هم پوي وي. نو د عام ذهنیت داسې دی چې هغوی غزل ته ډېر زیات تمایل لري. او دا آزاد نظمونو کې یو بل خصوصیت هم دی چې عموما غزل مونږ عام شکل باندې لرو، خاص باندې لرو، یعنی ډېرې عامې غزلې لرو چې عام ذهنیتونه مغه کوي. بیا په دغه کې په آزاد نظمونو کې چې مونږ کله وایو نو بیا مونږ کوشش کوو چې په دې خاطر باندې چې د تغزل عمره زور پکې پیدا شي، د غزل عمره زور پکې پیدا شي، نو په هغه صورت کې مونږ کله کله د پیچلو کلمونه د پیچلو موضوعاتونه او د سمبولونو نه او د استعارو نه ډېر استفاده کوو. نو بیا دا عام لوستونکي دپاره د دې زغم او په دې د دې په معنا باندې پوهېدل لږ سخت وي. او له بل پلوه کله کله حتی یو تمثیلي شعر به وي، یعنې یو تمثیلي آزاد نظم به وي، سمبولونه پکې وي، هغه نه به ډېر عامه معنا اخلي. بیا به وایي چې دا خو هېڅ معنا نه لري. صحیح ده. یعنې په دې صورت کې دا هغه عوامل دي چې تر اوسه پورې زموږ عام ذهنیت او فکر کوم په ادبیاتو کې د آزاد نظم مخه لا نیولې ده. خو آزاد نظم فکر کوم چې هماغومره ارزښت لري لکه غزل.
استاد، تیوریک بحثونه ډېر کم ورباندې سوي دي،
دا هم یو علت.
آزاده شاعري سوي ده او ډېر کلونه کې شاعران یې کوي، خو بحثونه چې هغسې چې لازم دي او لا چانه چې توقع ده چې باید ورباندې وي کې متاسفانه نه دي ورباندې سوي. د دې دلیل څه کېدلی شي؟
او زه پم دغه وایم، یعنی دا هم هماغه علتونه دي چې د یو کرکتون کې د ادبیاتو د یو کرکتون کې مخ نیولې ده. البته زمونږ کرکتونه خو په مجموع کې ډېره کمزورې ده، یعنی که په دغه باندې نه ده شوی، په آزاد نظم باندې ډېره کرکتنه نه ده شوی، په غزل باندې هم نه ده شوی، په مقفه شاعرۍ باندې هم نه ده شوی، خو زه وایم چې دغه دود یا دغه ادبي دود د کرکتون کې ذهن هم متاثره کړی دی. او یعنی په کار ده چې اوس مونږ عموما د ادبیاتو په باره کې جدي شو. مثلا د یو چا شعر دی آزاد نظم دی یا بل دی مثلا یا ساسو، زه فکر کوم چې په دې باندې دی باندې ډیر بحث پکار دی. اوس مونږه کرا کتنې زما د یو آزاد نظم له برداشت واخیست، او زما دا برداشت څومره معقول دی، او زه د دې برداشت لپاره څه استدلال لرم. فکر کوم که دا مونږه ولیکو په لیکلي شکل باندې، که هغه مثلا په خواله رسنیو کې وي، که هغه مثلا په مجلو کې وي، که هغه په ویبپاڼو کې وي، نو زه فکر کوم چې دا زمونږ د آزاد نظمونو له پوهاوي سره، د تفهیم سره چې لوستونکی پرې پوه شي، او همدارنګه د دغه سره د عامېدلو سره ډېره مرسته کوي. یو لوی علت تاسو چې خود دا همداد، یعنی یو بل دا هم دی چې عموما کره کتونکي هم له آزاد نظم سره په هر لحاظ باندې یو څه مشکل لري. که نه
ډېره مننه استاد. یو بحث مو د غلا او سرقت پیسه کې، د ادبي غلا او سرقت پیسه کې په دې ټولګه کې وو، یو څه د دې پیسه کې راته ووایاست، تاسو څنګه معلومولی شو چې دا غلا ده او دا نه ده؟ ځکه موږ مشترک هم څه لرو، په هر دور کې تقریبا مشترک موضوعات دي چې شاعران لغونه استفاده کوي، ځینې بیخي خاصي. ستاسو په نظر کوم یو ته اغلا ویلی سو، کوم یو ته نسو ویلی؟
اصلا په دې باره کې فیصله لږه سخته ده. عموما خو مونږه عمان صاحب تور لټه فیصله کوو، وایو پلانې غل شاعر دی که نه، مثلا داسې وایو. زه فکر نه کوم چې دا د یو چا په باره کې مثلا ډېره جدي او مسؤولانه فیصله وي. د یو شاعر په باره کې شاعرۍ سره او ادبیاتو سره مسؤولانه چلند پکار دی. اوس کېدای شي هغه غلا به هم کړی وي، یعنی دا خو ممکن سړی په عام ژوند کې غلا کولی شي، نو په شاعرۍ کې نشي کولی. خو زه وایم چې د دې غلا دپاره د هغه د نا غلا شوې شاعرۍ د خپلې شاعرۍ قرباني کول نه دي پکار، په دې خاطر مسؤولانه چلند. اوس چې مونږ وایو رښتیا هم ځینې مشترک مضامین وي، پخوا هم وو اوس هم وو. دا مشترک مضامین که مثلا یو چا ویلیم وي او یو بل ور سره په خپل شاعرانه منطق کې دغه سره فرق ولري، دغه له خبرو سره په شاعرانه منطق کې مثلا په بل کې او داسې نور، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې د سړی دی وایي چې دا د هغه غلا کړې ده. ځکه چې کله ته لفظ بدلې، ځکه چې ته کله مثلا د ویلو طرز بدلې، نو په هغه صورت کې موضوع هم څنګه کېږي بدلېږي. عموما مونږ چې کله ډېر دقیق شو، هغه شعرونه چې مونږ ته یو شان ښکاري ضمني موضوعي توپیرونه لري، یعنی د یو شاعر او کله کله خدا سیم وي چې یو شاعران خپلو کې سره نه وي خبر، ځکه چې دا د انسان د بشر تجربې ډېرې مشترکې دي. نو چې مشترکې دي، سړی په اسانه باندې په چا باندې د غلا تور نشي لګولی. که چې دقیق شو ورته، د هغه شاعر احساسات د دې شاعر له احساساتو سره فرق کوي، که موضوع بیخي کټ مټ یو شی، د موضوع سره چلند د شاعرانو بیا فرق کوي، نو په هغه صورت کې په اسانه زه وایم چې په اسانه باندې نه دی پکار. خو که یو څوک راپاسي کې په عین حال کې د یو چا پخوای ورته مضمون وایه، مضمون دوزی ورته وایي که نه، یعنی چې دوز مضمون دوز د هغه کاظم خان شیدا چې ورته وایي مضمون خیال او مفکوره چې په نوې محل کې ورته مفکوره وي. البته د مضمون او د مفکورې ترمنځ بیا توپیرونه دي. که دا مثلا یو څوک راواخلي او هماغه شانتي چې څنګه هغه مضمون دی مسې بیان کړي، نو په هغه صورت کې زه وایم چې سرقت کول همداسې وي. مثلا د پسرلي صاحب ډېره مضمون آفرینه شاعري ده، نو هغې کې چې اوس تاسې که د هغه یو دغه راواخلی یو بیت راواخلی، مثلا وایي چې زړه چې د تش نه کړي ناروا و نه سجده نه شوه، زه چې منم بس په عابدانو کې مینا منم. اوس دا د عابدانو د مینا ترمنځ دا مضمون او همدارنګه د سجدې او د مینا ترمنځ دغه د مینا د کوګوالي ترمنځ تړاو یا دغه شانتې نور مضامین، دا مضامین په شاعرۍ کې داسې د ثابت شی وي، یعنی معلومیږي په نورو رنګونو کې لکه تاسو چې ویلي لکه یو دغه ثابت وي. نو په هغه صورت کې که چا مضمون غلا کی او هغه ګمان کومه بیا هغه نه ګڼل کېږي، یا د چا شاعرانه ترکیبونه غلا کی، مثلا مونږ شاعرانه ترکیبونه هم ډېر لرو که نه، او په هغه صورت کې نو شاعرانه ترکیب داسې شی وي چې هغه خپل یو شاعر ته خاص وي، نو که هغه غلا کی په هغه صورت کې دې ته به مونږ سرقت وایو. همدارنګه نور سرقتونه هم کېدای شي، سمبولونه هم مونږ په سرقت کې شامل کړو، چې د یو شاعر سمبول وي او تیبې په هماغه شکل باندې استعمال کړي او بله معنا ته وانخلي، زه فکر نه کوم چې دا د سرقت نه وي.
ډېره مننه استاده. یو بل څه ته چې زما پام شوي دي، موږ دغه ډېر کلونه تقریبا ډېر څه مې څه لوستي دي، د کلاسیکو شاعرانو په سبکونو باندې ډېرې زیاتې خبرې شوي دي، په معاصرو سبکونو کمې خبرې شوي دي، که درته وایم بیخي په نشت شمار دي.
مو ډیر کم وخت داسې لیدلی دي چې فرزند یو لیکوال د معاصر لیکوال د سب په معرفي باندې یا د معاصر شاعر د سب په معرفي باندې بحثونه ولرو مقالې ولرو. د دې علت څه کیدلی سي؟ ولې موږ خپل معاصر سبکونه نه معرفي کوو چې کلونه کلونه کیږي چې په کلاسیک سبک باندې بحث کیږي، مقالې کیږي، فرزند د خوشحال په سبک سوای، د رحمان په سبک سوای، د حمزه په سبک هغه څه چې لازمه ده بحث نه ده سوای. فرزند په لیکوالي کې به ډېرې کمې مقالې پیدا کړو چې د شپون په سبک وي یا د الفت په سبک وي. د دې علت څه ده؟ ولې په دې کې زموږ دغه کره کتونکي لیکوال ادب پوهان اقدام نه کوي؟ ولې
زه فکر کوم چې اصلا اوس موږ یو مغالطه باید پیدا نشي چې مثلا موږ که نوی معاصر ادب پالو، د دې دا مطلب نه دی چې کلاسیک ادب یا پخوانی ادب دې هیر کړو، صحیح نه؟ اوس عموما موږ یو دغه هم داسې هم راغلی دی چې موږ ته شلمه پیړۍ کې چې مثلا دیوانونه راټول شو د کلاسیکي شاعرې او نور نور، نو د زیاترو لوستونکو همدارنګه د پوهانو پام واوخته کلاسیکي دورې ته. یعنی هماغه چې موږ په کلاسیک دوره کې ډیر پاتې شو، بیا په تیر په افغانستان کې او معاصره شاعرۍ کې موږ ډیره ښه شاعري دغه نه کړله، راونه ټوکوله، ځکه زموږ نظرونه هلته پاتې شو. نو دا بیا یو دود پاتې شو، که څوک تیزه اخلي، که څوک موضوع کوي، که څوک څېړنه کوي، که بل کوي، نو بس په خوشحال بیا اخلي، یا بیا په حمید اخلي، یا بیا په بل اخلي، یو بل. دا یو دغه دا بل یو دغه دا دی چې عموما وایي متل دی د ډیوي لاندې تیاره وي. یعنی زمان داسې یو سیز دی چې زمان په شیانو کې توپیر راولي. اوس زمونږ چې کله توپیر راشي کوم سیز کې، نو بیا ته احساسولی شي توپیر په اسانه. اوس زمان چې څومره اوس په کلاسیکي دورې دغه دی زمان دی، د هغوی خپل دودونه دي، تقریبا خپل دودونه دي، خپل مشترکات دي، زمونږ له زمان سره هغه فرق لري. موږ د خپل زمان سره چې کله زمونږ د خپلو ادبي دودونو سره چې کله هغه ادبي دودونه دغه کو پرتله کوو، نو اسانه راته معلومیږي چې د هغې مشخصات یا ځانګړنې څنګه دي. اوس چې په موږ معاصره دوره کې اوسېږو، نو دې دپاره بیا چې د دوی او زمونږ ترمنځ د معاصرو شاعرانو لیکوالو ادبي دودونه ډېر مشترک دي او ډېر دغه دي، توپیر یې راته ډېر سخت دی. البته د دې مطلب دا نه دی چې څوک د مثلا د شپون صاحب یا مثلا د کاروان صاحب یا د نورو شاعرانو په سبکونو باندې نه ګډېږي. څومره چې وس رسېږي او په هغې باندې غږېدل پکار دي او په هغې باندې کره کتنه پکار ده چې خلک مثلا که بیا راتلونکي کې هم څوک دغه لري کار کوي په دې باندې، نو چې په دې پوه وي چې په هغه وخت کې د شپون صاحب د دغه نه سبک نه او همدارنګه د کاروان صاحب د سبک نه خلکو څه مفهوم څه دغه اخیسته، اندازه اخیسته. البته موږ چې کله مثلا زه د کاروان صاحب په شاعرۍ باندې، زه د شپون صاحب په نثر باندې ګډېږم، مثلا یا زه د سمیم صاحب یا د زیار صاحب یا د نورو، نو زه چې دا ګډېږم دا هم زه د یو پرتلې په اساس باندې کوم. یعنی زه د خپل سبک سره او د خپل فکر سره کېدای شي د هغوی فکر د هغوی سبک پرتله کړم، نو بیا راته معلومات وشي هغه چې توپیرونه زما او د هغه ترمنځ دي، هغه راته بیا بیل معلومیږي چې ولا شپون صاحب دا دغه لري، دا کمالونه لري، دا لري، دا لري، دا نه لري، صحیح شو؟ نو په هغه صورت کې امکان لري. البته زمان بیا په ټوله کې په ټوله یو ادبي دوره کې تحول راولي، نو چې ادبي دوره موږ نه وروسته شي پاتې شي، بیا موږ د هغه زمان په شرایطو کې چې زموږ زمان له شرایطو سره فرق لري، ادبي مفاهیم نور موږ بیا په اسانه باندې درکولی شو. نو زه فکر کوم چې د کلاسیکي دورې ته چې موږ ډېر پاتې یو دا هم دی. بل عموما په کلاسیکه دوره کې سبکونه هم دومره پیچلي نه وو، مفاهیم هم دومره پیچلي نه وو، بلکې ډېر مشترک مضامین وو. اوسنۍ دوره معاصره دوره څومره چې ادبیات پر مخ ځي پیچلتیا زیاتېږي، ادبیات له ارواپوهنې سره ډېرې اړیکې پیدا کوي، ادبیات له فلسفې سره، ادبیات له سیاسي، مذهبي، تاریخ، نورو سره خوریږي، او همدارنګه شاعر هم د شاعر ذهن فکر هم پیچلی کېږي، د ده طرز هم پیچلی کېږي. نو زه فکر کوم چې یو علت به دا هم وي چې موږ په پخوانو شاعرانو چې کله د هغه وخت کې په مسلط ټولنیز سیستم باندې پوه شو، یعنی په کلاسیکه دوره کې په مسلطو اخلاقو باندې پوه شو، نو بیا موږ ته د حمید بابا د شعرونو تحلیل اسانه دی، د رحمان بابا خو بیخي اسانه دی په دې اساس باندې. نو موږ اوس د موس چې دی انساني ذهن ډېر پیچلی شوی دی، یو شاعر هم د بل پرنګ باندې په اسانه نه دی په فکری لحاظ باندې، نو دا پیچلتیا هم یو علت دی.
کولای صاحب دا پوښتنه مې په دې خاطر وکړه، د ایران د معاصرو شاعرانو پیسه کې کته وغواړي فرزن د سورا پیسې؟
بالکل
یو عالم
کتابونه شته،
کتابونه شته د پساب غیدلی دی، دا په معاصرو شاعرانو کې
بالکل
چې تاسو یاد کړل د دوی پیسې کې نقادان کله کله شوخی کوي، وای په پخوانی سب کڅوک شاعری وکي او په دې اوسنی یو بهیر کې واوري شاید څوک هم غوږ ورته ونیسي. زما مطلب دا و چې دیش تم یو څه توجه پکار ده، یعنی ما ډیر کم داسې څه لوستي دي. البته ځوانان د ځوانانو سره مرسته کولای سي د معاصر دورې د شاعرانو د مطرح شاعرانو چې تقریبا ثابت دي په هغو کڅو ولیکل سي دوی ډیره استفاده ورنه کولای سي ځکه دوی په اوس وخت کې شاعري کوي او د دې خواړه چې دي د دې خوراک چې ده د
اوسنۍ زمانه ده
بالکل ډیره مننه استاده په زحمت مې کړی مننه چې راغلې او زموږ
په ډیره مننه زه ډیر خوشاله شوم دا زحمت دې مې شو ډیره مننه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پختنو مینو چغی می اوری کنا احمد شاد خوشحال خان زامنو چغی می اوری کنا ستاسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستاسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا سادو وجو دورنا اب دخمن پورشا سادو وجو دورنا اب دخمن پورشا زما جانان جانان وطنا وفان وطنا